آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادی رادیوی مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې.
په هنر جاج کې له پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره د پوهند رښتین د سلمي کلیزې په باب خبرې کوو.
د پیدایش نیټه دیارلس او ویشت شاوخوا ده، نو دیارلس او ویشت کې بیا د ده وخت ګرامر، پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شي
پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه.
په فنکار برخه کې د ننګرهار لوالي او لیکوال شاه محمود میاخیل سره د هغه په لیکوالۍ خبرې کوو.
ادبی لیکنه خو کمیل، البته دا پخپل دا نثر چې زه لیکم دا پخپل دا ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنو کې همیشه سادهګي موجود وي. کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه مونږ خبرې کوو هماغه سې زه دا لیکل وکم.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه چاو دنه واوري.
حافظ دکاندار دواړه رغوي پر غوږو کې شودل، د امبولانسونو ژغونه یې په غوږو کې انګازې کولې.
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم وخت واوري.
بلها کلونه تیر شو، بلها کلونه تیر شو، ښه بد وختونه تیر شو، لوی فسادونه تیر شو، ژوند او جنگونه تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په افغانستان کې له 2001 کال را په دې خوا چې د دیموکراسۍ لسیزې بولو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غږیزي، تصویري او چاپي رسنۍ پیل شوې. د رسنیو په دغه ګرم بازار کې ځینو رسنیو کیفیت ته پام وکړ او ځینو یوازې کمیت ته پام وکړ. دغه رسنیو ته بیلابیلو مالی تمیلون کوم رسی ورکولې چې ګڼې لا هم موجود دي، خو یو شمېر یې بیا د سقوط څپو وهلي او د خبرونو ژبه یې بنده شوه. خای بیلابیل لاملونه ولري، خو تر ډیره یې د بندیدو لامل مالی او امنیتي ستونزې ګڼل شوي. له یوې خوا د بازار موندنې کمرنګې بازار، او له بلې خوا د شخصي رسنیو نوې تجربې د یو شمېر رسنیو عمر لنډ کړی. د رسنیو د خودکفا کېدو په پار د خپل آمدن د اندازې په نظر کې نیولو سره خپل خبرونه تنظیم کړي. په دې اړه به وروسته یو راپور هم لرو، خو پیل له فرهنګي خبرونو کوو. او فرهنګي خبرونه رویا مادومی وړاندې کوي.
په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون وشو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د افغانستان تاریخي آثار نړۍ د دې هیواد له تاریخي عظمت او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. د افغانستان 211 تاریخي آثار چې کلونه کلونه مخکې د آی خانم له فلول غونډي، طلا تپی، باګرام او د زرګرانو له تپی څخه ترلاسه شوي دي، له دوو کلونو را په دی خوا د لسلیک شویو هوکړو لیکونو پر بنسټ د چین په موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د مسؤلانو د څرګندونې له مخې له دې پلوه کابو $1,000,000 د دولت په عوایدو کې شامل شوي دي. له هانګ کانګ څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند محمد صابر مومند باختر اژانس ته وویل چې دغه اثر تر اوسه پورې د نړۍ په څو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي، او اوس د چین په موزیمونو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او چین ترمنځ تاریخي او دوستانه اړیکو او په سیمه د هغو اغیزو ته په اشاره سره د دغه شان نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو په فرهنګ، د خلکو په پوهاوي او په فرهنګي راکړو ورکړو کې ارزښتناک وبلل، او وی ویل چې دغه شان نندارتونونه نړۍ د افغانستان له تاریخي تصویر او لرغونی فرهنګ سره بلدوي. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخ آثارو مسؤل هم خبرې وکړي او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخي آثارو مسؤل هم خبرې وکړي او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. ورسنیز شکایتونه او سرغړونې وڅېړل شوې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست حسیني ساپی په مشرۍ د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون تیره اونۍ د شکایتونو او سرغړونو په پار غونډه وکړه. په دې غونډه کې اووه رسنیز شکایتونه او سرغړونې چې د یو شمیر دولتي او خصوصي بنسټونو له لورې کمیسون ته لیږل شوې وي وڅېړل شوې. حسیني ساپی په داسې حال کې چې د شکایتونو او سرغړونو لورو هم د کمیسون په غونډه کې ګډون درلود، د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې په لاره کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې د کمیسون د کار د څرنګوالي او د واکونو د حدودو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز لورو خپل شکایتونه او وړاندیزونه په حضوري ډول کمیسون ته وړاندې کړل. په همدې ترتیب د کمیسون غړو له څېړنې وروسته د کمیسون له کړنلارې او واکونو سره سم د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو په اړوند لازمي پریکړې وکړې. تیره اونۍ د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عزیز احمد پنشيري د وسلوالو له لورې ووژل شو. جغرافیایي تاریخ غور، راه ابریشم، سیمای شهرها در سفرنامه ناصر خسرو بلخی، پنشیر سرزمین شیران او کرونولوژی وقایع حوادث کابل د عزیز احمد پنشیری لاحق و اثارو تخدی چه د حق نومیه د تل لپاره د زمانه په جریده کې درج کرده ده. حقا د اطلاعات و فرهنگ په وزارت کې د څو کمیسونونو غړی توب درلود. په تیرو پنځو کلونو کې په ټول هیواد کې 215 رسنۍ تړل شوې دي. په دې اړه امید زهیرمال راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالی مشکلات یو بل ګواښ دی چې له کبله یې یو شمېر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. دا عقرب په 12 نیټه د یکشنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلات غږ راډیو خپل خپرونې د مالی ستونزو له کبله بندې کړې. د دې راډیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالی لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیه او اقتصادي ستونزې د راډیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلات غږ راډیو یوازینی رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کیږي، بلکې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یعنی وایي په تیرو 15 کلونو کې نږدې 215 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر آزادي راډیو ته وویل د رسنیو تړل کېدو لوی لامل مالی او امنیتي ستونزې دي.
اوه تلویزیونونه ده، د 15 نه ډېر راډیوګانې دي او بیا شاوخوا 200 چاپي رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دیشمیر رسنیو په کې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي داسې کومه تګلاره نه لري چې له مالي اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین آزادي راډیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هر رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، که نه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولی شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کیږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې خپرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 ته رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې دوی 15 نوي رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانی هغه تړل شوې دي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلی مشهوریږي. د افغاني موسیقي په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دا نو ډیر ښه او تکمیل آلات د موسیقي سره، لکه تنبور غوندې څوارلس تار لري. بیا یو تار ما پکې ور افزود که چې پنځلس تاره شي. ما داسې فکر وکړ زه تقسیمات چې دا تاویږي که نه، دا کوک چې تاسو ورته ویلې که نه، دا چې دا سیمان عیارېږي که نه په هماغه راګ باندې، دې ته د گوشه کې وایي. ما یو دانه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل شي په دا حساب د ساري ګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سپتک کې بیا دا سا و دا سا. یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچول چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا شي.
تاسو له خبرو ښکاري تاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده. خو زه به درته وغږوم، به تاسو آواز
څه رقم دې جوړ کړه؟ لرګی دې چې
نه لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاس ته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه که نه راو تېشه او برما ورنده اوس که نبدا شان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلان څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و که آسان؟
د نجاري کار ده، د کندنکري و دا شیان چې داخل د لاستی چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي، بیا برمه کېږي. دا بعض ځایونه چې دا سوري دي که نه، بیا ګوشکونه هغه کېږي. دا کار ده، بیا صافا کاري ده، یا هډوکی هم خوري، خراکه هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي. تارګیرکونه دي، ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تارو باره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي. د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډېر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې. هلته خلک چې دي ډېر د دوتار کې ډېر ښه مهارت لري، لکه مثال قدام احمد ده، غلام سخي ده، غلام حیدر دوتاري د خلکې ډېر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمېر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمېر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
فرهنګي، د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري، او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده، او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
نوموړي په خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډېر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغوني هرات کې سرلاري کریم هیروي، ګدا محمد او استاد غلام سخي دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي، لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي لا هم له دوتارا استفاده کوي، همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوجي او از جمله آوازخوانه های بسیار چیز هستند.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیظ پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځ مزوک څه مزاحمت هم نیسي، دوتار په ډېر وړ غږ لري، به کرار په خپل اتاق کې هلته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ مېرمن هم څه وایي تاسو دوتار خوښ
وایي؟ بد نه وایي، هغو دې هم خوښ ده، نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم بېدر کوي چې دغه سندره
وغږوه؟ هر زندگی کې زخل موسیقي کار
وای خو بیا ورته نيسي
وای نيسي څنګه نه نيسي
ها دي دوستان محفل ته چې ځي بیا داس خپل دغه د موسیقي آلې سره وړي
خپل موسیقي چې سمې دي یا تنبور یا دتار د ځان سره وړم ټول ته معلومه ما د باز ما دوستان بیا یو زر نواز چې تبله ای او یو زخپل ای او دنه تنبور چې هغه بیا چلونه و دغه دروي سرکی وخت چې سرس تبله ما سره سرکی و دغه بیا خپل محفل دیرخ گرم سات.
کال ک لیوی خو د ازادۍ سلم کلیزه لبل خو د پښتو ژبي او ادب دی وتلی لیکوال او سیډونکی صدیق الله رښتین د زوکړي سلم کالو هغه د پښتو ژبوهنی او ادب پوهنی په برخه کې نستړی کیدونکي کارونه کړي او پښتانه به احسان کله هم هیر نه کړي. اروخاد رښتین د پښتو معاصري او دودیز ژبوهنی په منځ کې د اتصال د کړي حیثیت لري او د ژبوهنی په برخه کې کار نه هیریدونکی دی. د نوموړي د ژوند او کار پاړه په نننی هنر جاج کې د هغل لور په هندوی ډاکټري زرغونی زیور سره خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه اغلی ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پوښتنه مر سره دا کوم چې د همدا کال د اروخات پوهاند صدیق الله رښتین د زوکری سلمه کالیزه وه، د همدغې کالیزې د یادونې په پار نن غواړو چې دغه په شخصیت، دغه په کارونو، دغه په څېړنې، دغه په تخلیق او تحقیق په دې ټولو باندې وغږیږو. د یوه داسې چا په توګه چې تاسې دغه د کورنۍ غړي وی، تاسې دغه لور یې، هغه ټولنیز چال چلند دغه څنګه و؟
مننه ستاسو نه، او بیا په سر کې د ستاسو د پروګرام نه چې په دغه برخه کې د پروګرام را برابر کړی دی، او د پوهاند صاحب رښتین د سلمې کالیزې په مناسبت دا پروګرام ترتیبوي او جوړوي، مننه. دا خو ډیره یوه تاریخي خبره ده، نو په دې لحاظ باندې د ده د نمانځنې او د زوکړې د ورځ یعنې کالیزه البته ډیره مهمه ده، ځکه سل کاله په یو شخصیت په حیث باندې دی دلته زمونږ په تاریخ کې یو ژوندی تاریخ دی. نو او ستاسو ته سوال په برخه کې زباید وایم چې د ټولنیز ژوند او د ټولنیز کارونو په برخه کې البته دی یو ثبوتي انسان دی، یوازې د ټولنیز برخه نه، دلته په ټولنیز چې هغه کې نورې مسایل دي چې هغه اکاډمیک ژوند ده، ژوند ټول په اکاډمیک ماحول کې تیر شوی دی، او همیشه د پاره د علم او ادب او تعلیم او د تربیې په چوکاټ کې د فعالیت کړی دی، او خپل ځان یې په دې برخه کې ستړی کړی دی، او یوه ثانیه یوه ګړۍ هم د بیکاره او بې دغه یعنی اباس نه د تیر کړي ټول هم د کوم هدف د پاره چې د مبارزه شروع کړي او په همدې هدف د پاره کار کړي. البته ټولنیز کړه وړي هم په همدغه چاپیریال په همدغه ماحول کې سړی متارکه ولشي.
تاسو به تر خامخا پوښتلی وي په داسې دور کې چې خلق یعنی د پښتو د لیکلو په اړه هم د غوی سره پوښتنه و چې پښتو هم چیرته لیکل کیږي یا نه، او یو څوک راپورته کیږي په پښتو ژبې کې کار کوي، ژبپوهنې کې کار کوي یا د پوهنې کې کار کوي، آیا لیلا ته تاسې خبر وی چې ولې د په پښتو ژبه کې لیک لوست پیل
کړ؟ خبره ده چې دای کله چې د خپل کور او کلینا راغه او په ننګرهار کې د نجم المدارس په مدرسه کې سو کال هلته درس وویلې، او هغې نه وروسته بیا دارالعلوم ته راغې. نو هلته عربي دارالعلوم یې ولوسته، خو دی وایي چې زه کله کابل ته راغلم نو ډېر انګیزه ماته په دې پیدا شول چې په کابل ښار کې لکه تا ماحول داسې و چې د پښتو ژبې ویونکي که و هم خو پښتو به نه ویله. مګر یو ورځې زه په لاره تلم، یو کاغذ پروت و همداسې په لاره کې، هغه مې چې راجک و نو یو لیک و پښتو لیکل شوی و. ما سره دا دغه شو چې آیا پښتو هم داسې ژبه ده چې لیکل او لوست لري؟ د خو په عربي کې هغه تعلیم کولو. نو وایي چې دا ورخ کاغذ ما ولیدلو، ما وایي چې په پښتو کې هم دا دغه کېدی شي، یعنی لیک لوست کېدی شي. نو د هماغه ورځې نه مې ځان سره دا هغه وکړو چې دغه ژبې ته، دغه زمونږ ژبه ده، دې ژبې ته کار پکار دی چې باید کتاب ولرو، قلم ولرو او خبرې باید په دې ژبه وشي. نو د هماغه ورځې نه زما تصمیم همدا شو چې باید په دغه لاره کې کار وکړم او زحمت وباسم.
په دغه برخه کې باقاعده زده کړې مو کړې که نه یوازې خپل مطالعه کوله؟
د ده د وینا سره موږ په هغې وخت کې البته نه وو، خو دی چې خپله په سوانې کې وایي او خپله د خپلې خولې خبرې دي، هغه ویلي چې ما زما دغه زده کړه په دې د پښتو په برخه کې دغه اخبار چې اصلاح اخبار و او همدا مطالعه وه، کتابونو لوستل وو چې ما په شخصي توګه دا خپله دغه پر مخ بوتلله. او د ده خو تعلیمي ده، خو عربي دارالعلوم و. نو د هغې نه چې فارغ شو، خو بیا هماغه و چې راسن په همدغه انګیزې سره دی پښتو ټولنې ته راغی.
پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه شوې که نه دی چې و ده جوړه کړه؟
پښتو ټولنه نه، پښتو ټولنه د ده نه وړاندې جوړه وه. یوازې دا و چې د ده نه وړاندې هغه خادم صاحب او بینوا صاحب مدیران تیر شوي
پښتو ټولنې،
خو دی چې راغی بیا راسن هلته چې راغی قواعدو مدیر شو. او لکه به مختلفو ځایونو کې د کار شروع کړو، خو یعنی لومړنی هغه د پښتو ټولنه شروع کیږي وظیفه یې، چې دا به فکر کوم دیارلس سوه اتلس
کله چې بحث دی و پښتون لیکوال د ټولنه کې کار وکړ، رابرسیر شو، هغه وخت خو خامخا ساس یادیږي چې تاسو محصلین وی او دی دلته مثلا برحال استاد په کابل پوهنتون کې د بحث دی و استاد د چلند څه ډول وو؟
خیر، د چې کله لیکوالی شروع کړي او کله کار شروع کړي، هڅه یې کړې په ژبپوهنه، په ادبپوهنه، په ټولو برخو کې، هغې وخت کې خو موږ نه وو، ځکه زمونږ د لکه د په زمونږ
د پیدایش نیټه از دیالاس او ویشت شاوخوا ده. نو دیالاس او ویشت کې بیا د وخت ګرامر پښتو ګرامر
بالکل د شان چاپ شو
چاپ شو پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه په شپږشتم کال کې چاپ شو او په پنځشتم کې بیا د ادب تاریخ کتابونه کتاب چاپ شو. یعنی دا کتابونه او چې اکاډمیک هغه لري
تاسو مستقیم درس ورکړی په صنف کې
او بیا هغه نو وروسته دا چې د پوهنتون ته څنګه راغلی دی همدغه کتابونه چې د لیکلي دی دای امدا د پوهنتون د تدریس لپاره مثلا په محصلین ته به درس ورکولو دا د پوهنتون کې د 1215 نه تدریس شروع کړی دی چې هماغه وخت د ادب تاریخ هم چاپ شوی دی او هغه
د محصلینو سره برخورد پاره راتو
اوس راځو دې ته چې مونږ خو بیا ډېر روسي خلک یو زمونږ نه مخکې مثلا اوله دوره د ادبیات د پوهنځي فارغین چې د هغې جملې نه مثلا لایق صاحب سلیمان لایق صاحب
شپون
صاحب دغه خلکو نو ډېر کسانو چې دغه لومړنی ډوله روحي صاحب و مثلا نور خلک مونږ چې راځو مونږ په 1903 کې چې مستقیما زمونږ استاد پاتې شو او تدریس کولو څلور مضمونه مونږ په دغه دوره کې
یو دیکتاتور استاد و کنه
او البته داسې دیکتاتور نه و چې چاته به فیزیکال دغه نه و مګر دا و چې دغه داسې یو رویه و یو داسې عادت ورته وای مزن پیغام چې هغه ته به کتل د د روب داسې و چې سړی به ډارېده
اوه بای زما سلینو به تاسو ترې و دغه لار
نو مونږ خو ما سلینو بیا په زمن کې مونږ د کور ما حولم و نو په کور کې مته ډارېدو او په دغه کې آماده و چې داسې خشن برخورد نه و چې مثلا چاته سپک او یا سپورې ځینې خلک عادت لري مګر د ډېر په نرمه په ډېر حوصله او په یو حکمت سره مونږ ته به خبرې کولې چې هغه زمونږ دپاره یو درس و.
ډاکټر صاحب تروسه پورې به د پوهان صاحب څومره کتابونه چاپ شوي وي څومره ناچاپه پاتې دي تاسو
کتابونه خو داسې زما په خیال د ده په یادښت یادښتونو کې تقریبا اویا کتاب یو اویا کتاب خو هغه وخت چاپ شوي بیا یو شل کتابه نورې وروسته په دغه د هغه دوره کې مجاهدین په دوره کې چې البته دلته حالات ښه نه وو دلته د چاپ امکانات نه وو بیا هغه کتابونه ول چې ځای کېږي هغه بیا هلته
پېښور
نو شل خو دا چاپ شو او تقریبا اویا هغه حساب کې نو نوي شاوخوا کې چاپ شوي
داسې کتابونه هم شته چې ناچاپ
کتابونه خو یې دوه درې کتابونه خو زما په یاد دي چې هغه تیار بشپړ شوي وو خو کله چې دلته حالات خراب شو د کورنۍ جګړې پیل شولې نو مونږ ونه شو کول چې دا خپل دا کتابونه وباسو نو به هغه هلته لکه چې ځای شو
ډېره مننه خیر بوخت کاری ژوند خامخه په لیکوالۍ او هنر اغیز کوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل سره لدی چې د ننګرهار والی دی او ګڼ سیاسي ټولنیز او امنیتی مسؤلیتونه ورته غاړي دي وایي چې لا هم لیک او مطالعه کوي. نوموړی وایي چې لیکوالي په خټه کې اخیل شوی او پرته له لیکوالۍ او مطالعې گزاره ګرانه ده. دا چې په دومره بوخت ژوند کې څنګه لیکوالي او مطالعه کوي په فنکار برخه کې له ښاغلي میاخیل سره په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
ولی صاحب په خاطر دې چې تاسو دغلته د
ولایت په منصب ریا شی او یا دا چې د سولې په انسټیټیوټ کې کلونه کلونه مشري وکړه مبارزه وکړه تاسو یو لیکوال او ادیب وای اوس در سره غو د لیکوالۍ صلاحیت شته لیکل کوي کنه کوي
لیکل او لوستل دا د یو حالت ته چې انسان سره په هر وظیفه کې او په هر دنده کې چې بیت وی لري او هر وظیفه کې چې ته لیکل او لوستل ورنکه نو سره شړیږي بیا هغه معلومات نشي کولای په سم توګه راټول کی وې ساتي او پاینده کی ولیکي نو زه وسم خپل یادښتونه لیکم هغه ضروري لیکنه چې په فیسبوک او په دې مسایلو کې کوم او همدام نیت ته چې د هرې وظیفې نه وروسته که زه پخواو ما موندو زار داخلي ما یا نور وظایف ملل متحد کې ما اجرا کړی دي نو خپل هغه لیکنه زما چې دي یو څو تحقیقي دي اما زیاتې گزارشي دي چې دغه وخت او زمان څه چې تیریږي هغه باید موږ ته ټول ثبت کړو یوازې زنه هر څوک روزانه ډیر شیان ګوري ډیر واقع دي په مخ کې تیریږي او کدا موږ ولیکو ثبت کړو خپرې کړو اوس خو لا شرایط هم ډیر اسانه دي نو دا بیا بل نسل ته پاتې کیږي که نن موږ او تاسې په تیرو قضاوت کوو 50 کاله 100 کاله پخوا په هغه شي قضاوت کوو چې لیکنې پاتې دي کله موږ د ویرې په خاطر باندې لیکل نه کوو ولا یا به څوک ادبي نقد وکړي یا به سم نه وي یا به سبک سم نه وي یا به یو ځای کې خلا رامنځته شي ته کار چې کوي یو ځای کې په اشتباه کې نو بیا خلطه باندې انتقاد کوي او بیا د دې انتقاد د ویرې نه خلک یا کار نه کوي یا لیکل نه کوي نو زه فضل خدای ده د دې دواړو مشکل کې اخته نیمه زما لیکل دي زما خپل لیکل دي سبک به یا ښه وي یا به خراب وي د چا به خوښیږي د چا به نه خوښیږي خو زه به دا لیکل کوم او دوام به ورکړم
دغه لیکل اوس په سوشل میډیا کې راځي په فیسبوک راځي یا ټویټر باندې راځي ډېرې سیاسي وي ادبی لیکل داسې کوي چې هغه تاسو سوشل میډیا ته نه ورکړي او د ځان سره محفوظ وساتي او څه وخت کې بیا د چاپ اراده ولري
ادبی لیکنې خو کمی البته دغه پخپله د نثر چې زه لیکم دا پخپله د ادب یو برخه ده ځکه زما لیکنو کې همیشه سادګي موجود وي کوشش کوم چې په روانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغسې زه دا لیکل وکړم او په ساده شکل باندې چې خلک یې پوه شي موږ مطبوعاتو کې کار کړی دی په ایسته ژورنالیست پاتې شوي نو زیاتې لیکنې زما چې دي گزارش دی البته یو څو تحقیقي لیکنې زما شته دی چې هغه د کونړ کتاب دی چې هغه تحقیقي بڼه لري یا فرضاً زما انګلیسي مقالې چې کومې دي
ولی صاحب تاسو چې په وزارت داخله کې وي بیا خپل یادښتونه چاپ کړل اوس چې دلته د یو علمي او فرهنګي ولایت ننګرهار والی تبن یادښتونه به لرئ راټول کړي به مي
هر ورځ لیکل کوم خپل یادښتونه اخلم تاریخ وار په کوم ځای کې څه پېښ شول څه مو وکړل او په همدې هدف باندې چې د دې وظیفې نه وروسته هم دا هم د تاریخ جز دی د دې سیمې د تاریخ جز دی واقعات راغلي دي پېښې دي خلاوې دي په اداره کې د ادارې نه بیرون وروسته والی د ټولنې دی دا زموږ ټولنه اوس په څه حالت کې اوسېږي فکري رشد څومره رامنځته شوی دی دا نو که ته اوس ثبت کړې او چاپ کې نو بیا 15 کاله 10 کاله 50 کاله وروسته کوم حالت چې دغه ته د سم مقایسه کولای شي چې په خاص وسط کې او څومره تغییر مثبت راغلی دی یا منفی راغلی دی او بعضی وخت کې عوامل هم سره په ګوته کولای شي چې عوامل یې څه شي ځکه چې ته د خپل د ټولنې تصویر چې سم خلکو ته وس وړاندې کې دا وسم په درخ خو پراتوږي هم په درخ خو
دا سی یو بل کتاب ولیک د وطن معماران اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقع د وطن د معماران تاسو سوجا غستې د چې دغه منګرار د پاره د مشرقي د پاره تا کار وکولای شي
نو دا سوجا خو بعضی وخت کې د ډیر ورکوټوال نه د وطن سره مینه او پنځم سنتي مزما یادیږي چې هغه وخت کې د اخبار به مرسته ما پلاځه خو له خپل یو استاد عالم و دولت کې ډیر وخت کار کړی و. دا د پخوانی پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغې تقوا درلودله، پاکي درلودله، خدمت یې کړی و دې وطن ته، د هغې قصې بیا راته کولې په هغه وخت کې. او دا چې زه مختلفو ولایتو کې اوسېدلم نو دغه معلومات ما سره و، نو د وطن معماران هم په ماغه سوجم جوړ شو. اوس هم همدا ده چې تاریخ به ته به هم خپل لیکې، نور به هم ستا باره کې قضاوت کوي. کیدای شي زما خپل قضاوت زما د ځان په باره کې به یو رقمي، هر سړی خپل ځان مثبت ارزیابي کوي، خالیګاوې کمې وایي، دا یو طبیعي حالت دی چې انسان یې دغه کوي. خو بیا ته چې خپل نظر ولیکې، بیا بل څوک چې په تا قضاوت کوي، نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا واقعیت ته نږدې دی که لرې دی. نو دا هغه شیان دي چې سره مقایسه کېږي، او همدا علت دی چې د تاریخ مختلف ډولونه دي. ته که یو څه شی لیکې د مطبوعاتو، یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي، یو سړی چې ادیب وي هغه د خپل نظره ګوري. نو زه فرضاً بعضې وخت کې کتاب چاته ورکړم، هغې اول فکر یګانو کېږي چې سمه ده که نه ده، ځکه د هغې تصور هماغه یو. بل سړی مطلب ته ګوري، بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري، نو د هر چا تصور فرق کوي په ټولنه کې.
څه فکر کوې، څومره ډاډه یې چې یک لس کاله پس څوک دغسې د وطن د معمارانو په شان یو کتاب جوړوي؟ تاسو کوم دغلته ننګرهار کې تقریبا تېر یو کال نه نږدې خدمت کوئ، ستاسو نوم به پکې راشي؟
نو دا دغه څوک چې لیکي د هغې قضاوته پورې ده، ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځان ته یو معیار ته ویني. نو که د چا په معیار برابر و خو وبیې لیکي، که د چا په معیار برابر نو وبیې نه لیکي. طبعا سړی چې کار کوي ځان ته په دې خاطر یې نه کوي، شرعي مسله هم ده. وایي ته عمل وکړه، او ستا عمل به د الله تعالی او د هغې رسولو بندګانو ته معلوم شي. نو که ښه کار وکړي دا دور تېرېږي، زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم. خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي، یو څه اثر باید هلته پرېږدي، که هغه په فرهنګي ساحه کې وي، که په کلتوري ساحه کې وي، که په آبادۍ ساحه کې وي. ټول هغه شیان دي چې دا باید سړی په دې فکر باندې وسي.
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته؟
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی، ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده، مهمه دنده ده، اما په عین حالت کې آسانه دنده نه ده، ځکه چې توقعات زیات دي، امکانات همیشه محدود دي. بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنګ کې اخته یو، خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېره آرامه وه، آسوده وه، امتیازات یې زیات و، او دې وظیفه کې لالهنتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده. که څوک په کور کې جنګ هم وکړي، ملامت هم والی ګڼي. یو چا به هېڅ کار د لاسه په خپله نه کېږي، خو والی به ډېر ښه انتقاد کوي. نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منم، په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړي، او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي. دا یعنی لغنده مهم شه دا ده چې سړی په اخلاص، په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي.
ټولنیز ناخوالی او تاثرات هم د تخلیق د زیږیدو یو مهم عمل دی. لیکوال چې کله لیک کوي نو خپل اغیزمن حواس سره راټولوي او د پنس په جامعه راباسي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د ښاغلي اجمل پسرلی یو لنډه کیسه وړاندې کوي.
سهار تر چاودنی وروسته لمبا سوه، چیغې سوې، دوړې سوې، د امبولانسونو ږغ سو. پولیس راغلل، خبریالان راښکاره سول. مازدیګر کراره کراری سوه. پورې غاړه د دریو ړنګو دوکانونو خښتو نیم سړک نیولی و، موټر هم لږ تېرېدل. حافظ دکاندار دواړه رغوي پر غوږو کېښودل. د امبولانسونو ږغونه یې په غوږو کې انګازې کولې. یوې ښځې حلوا ورته ونیوله.
زوی مې په هوش راغلی.
د څادر پرانیست، بیا یې کلک کلک تر غوږو تاو کړ. یو خلک دکان ته ودرید. دی یو غوږ لس کړ چې څه اخلي. خلک خیرات ته لاس اوږد کړ.
پلار مې شهید شوی.
حفیظ حلوا په پلاستیکي کڅوړه کې ورته واچوله. خلک حلوا له ټټر سره ونیوله، منډه یې کړه. د دکان له ماتې شیشې سر پسې وایست. د چاودنې خواته یې ړنګ دیوال ته پام سو چې کوترې وزرې پرې وهي، نسي کښېناستلی. د دیوال مخې ته یوه بوډا د ړنګو دوکانونو څو خښتې ایسته کړې، بیا یې ملا ته لاس ونیو، کړپ کړپ روان سو. د ده شونډې مری مری سوې. د غوږ پردې یې ورپېدې، څادر یې غاړې ته وښوید.
وخت لکه موسم تیریدونکی دی. د زمان د ساعت ستنې کله هم نه درېږي. ځینې ولې د تیر ساعت پارمان وي؟ دا ځکه چې هغه څه یې له لاسه ورکړي وي کوم چې بیرته نه راګرځېدونکي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کرن خان نظم وخت اورو.
ورېښمین خیال
وخت تا مال مین را کړاو ما تا لا وخت درک تا مال مین را کړاو ما تا لا وخت درک ستاد خدای قدر کی او ما دے خدای و نه بخي زماستا څه پر ددا زماستا څه کی صدا رازه وی شبیل چې لګ مشغول شو یارا چې څومره وخت مو شو راځه چې وخت او مینه وتلو لګ چې تا ډېر سره کړي کما ډېر څه بایللي خو د څه حساب نه مخکې د دغې باب نه مخکې خاو خراب نه مخکې ستا د جواب نه مخکې عرض کوم ګلاپا ځان پوهوم ګلاپا سخو بته هم وی خو بس خفکی کی بنا صفا صفا بوایم والله رختیا بوایم حقیقت داده چی رختیا دیر زیاد ترخوی اول بتال راشم نو بیابا مال راشم تا سوال د مینی کو مادر لوقت درک تا خیال د مینی کو مادر لوقت درک بلها کلونه تیر شو بلها کلونه تیر شو خا بد وختونه تیر شو لوی فسادونه تیر شو ژوندو جنگونه تیر شو د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا تاله بدلون پکار دے مالا سکون پکار دے ستاوس هر خوی فیرنگے او مالا پختون پکار دے مینا وخت دواړه روان دی خیر دے ستاوان بد فی الحال منلی ما په ځان دی خیر دے اوس ته هم مینا کوي هم تاسو وخت نشتا اوس ته هم مینه کوې هم تا سره وخت نشته ما سره ستا د پاره وخت هم شته او مینه کوم اوس ستا کارونه ډیر دي اے ستا سوچونه ډیر دي دلته به دا متل په کار راولم چې ټوپۍ وي نو بس سرونه ډیر دي اول به ما تا ته وی ژوند جوړ کما مه بدلوه اول به ما تا ته وی ژوند جوړ کما مه بدلوه اوس ته ما ته وایې ژوند کوه په ما څه کوې بس دې خبرې له راغلی یم وخت مې برباد شو ځکه غلی یم ستا په خبرو کې جنت خو نه و بیا دې هم زه په زړه داغلی یم زه تا رټلی تا وژلی یم زه تا په میاشتو ژړولی یم زه تا په مینه خندولی یم زه تا په خپل وخت ښه زورلی یم زتا منلې قدرولې مزتا دهر چاڑا ولی ما خما هم تاسر دیر چلی دلی ما تاسر ده جون خواگلی دلی خدای خبر تانن سبا سلی دلی زد جون لو یا تجربه لرم از دجون لو یا تجربه لرم از استاد مینی قیمت نلرم ما سر حس نو بس وقت میلرو افسوس پدی چه تا تا نخ کاری دو بس تا تا زان هر سن نخ کاری دو او زما وقت در تا وقت نخ کاری دو نن در تا زک زد دیر سوخت نن در تا زک زد دیر سوخت پا خنداکیگم او پا چغو آیم تا مین او بایلا ما وقت خراب که تا مین او بایلا ما وقت خراب که پده تپا می در لخلاص حساب که چه تا راکڑی ما خوڑی لی دیارانی پکور کی نوی حسابو نا دیارانی پکور کی نوی حسابو نا
کبیا جونده شما کامیاب بایما روم به ژوندونو تجربه می نوا هاغ جهان کی با مجنون توایم هاغ جهان کی با مجنون توایم زهوما شقم خوم زمین نوا زهوما شقم خوم زمین نوا بیغم ژوندو وسوس می نوا بیغم ژوندو وسوس می نوا مینچ نوا اندیخن می نوا